نگهدار، جور و صحتمند باشین.
سلامونه، زه صفی ولستان اگزایم ده آزادی رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاستویم. پیل په خبرونو کو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو ته استولو خبر ورکوي. WHO نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1,000,000 نسخې ولایتونو ته پر لار دي، څو د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. WHO اوس مهال د ټول هیواد په کچه د ځانګړو ناروغیو د 14 روغتونو، د شپږو سیمه ییزو روغتونونو، شپږویشتو ولایتي روغتونونو، د ولسوالیو په کچه د 9 کلینیکونو او همداراز د 2 نورو روغتیایي مرکزونو ملاتړ او لاسنیوی کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي، ځکه ډیر زده کوونکي په وګیناس خوندې ته ځي. WFP پر ایکس شبکه په یو خبر شوی ویډیو کې وایي دا مواد چې د بسکویټونو باندې لري هر ورځ د خوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لومړنیو خوندیو پر شاوخوا 200,000 زده کوونکو نجونو او هلکانو ویشل کیږي. د WFP د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له هرو لسو کورنیو څخه 9 کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو او کلونو کې په پرلپسې ډول په دې هیواد کې د زیاتېدونکې لوږې او بېوزلۍ په اړه خبرداری ورکړی دی. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلاف فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې 2 کسان په سر او 3 په ټټر په مرمۍ لګېدلی دي. په کرکوک کې چې د 100 توکمونو وګړي ژوند پکې کوي، له 2 ورځېنی کړکېچ وروسته ګرزبندیز لګېدلی دی. ګرزبندیز پرون مازدیګر وروسته له هغه اعلان شو چې په سیمه کې 2 سیالې ډلې، یوې خواته کردان او بلې خواته ترکمنان او عربان، د اعتراضونو لپاره راووتل. دا اعتراضونه د امنیتي ځواکونو له شتون سره سره تاوتریخوالی واوختل. او د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافعې سیستم یې د روسیې له 25 ډرونونو څخه 22 راغورځولی دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسه کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي دي. د دوی په وینا دې بریدونو 2 ملکي وګړي ټپیان کړي دي. موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تړون د ترفسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته سر مطلب مونږ دای چې په افغانستان کې د بریتانیا د دینی علماو یو سفر ته خبرګونونه څه دي، د دې سفر ګټې او اغیزې به څه وي. د چارو د کتونکي نظر پر لرو مولانا عبدالصبور.
فکر ده چې دا خبره د علماو اومني کنه د دینی مجالسو کې دینی مجامعو کې اعتبار بیا لاله سبور.
WFP وايي په هر لسو افغان کورنیو کې نه کافي خواړه نه لري. د اوکراین د جګړې تازه حال بم له احمد تکل وورو.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران سخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي.
او لمر ته د هند یوې سپوږمکۍ د استولو په اړه هم راپور لرو.
د هند دغه ادیتیا 1 نومي بیړۍ د لمر د سترګې د څیړنې لپاره لیږدول شوې ده. ماموریت به په 15 ورځو کې په خلا کې L1 نومي زایت ځان رسوي.
د جولای په میاشت کې افغانستان ته د بریتانوي علماو د یوې ډلې سفر له غبرګونونو سره مخ شوی دی. د طالبانو د حکومت وسلواله مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهې دې لیدنې ته په اشاره ویلي دوی هڅه کوي د جبهې په ټکو چې د طالبانو ظلمونه عادي وښيي. په ورته وخت کې 500 مدني، د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو بریتانوي چارواکو ته په یو آنلاین پرانیستې لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته د دغو بریتانوي علماو سفر د طالبانو د ښودلو په هدف شوی دی. خو د بریتانوي علماو دغې ډلې ویلي افغانستان ته د سفر هدف د حقایقو او د افغانانو د حال معلومول دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان د علماو یو پلاوی هم د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په اړه د خبرو لپاره د تیرې 5 په ورځ کابل ته سفر کړی دی.
د طالبانو حکومت مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهې افغانستان ته د بریتانوي علماو د یوې ډلې د سفر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میثم نظری د یو شنبه په ورځ په خپل ایکس یا بخوانی ټویټر پانه کې له بریتانیا څخه افغانستان ته د علماو وروستي سفر ته په اشاره سره ادا کړي چې دوی په لندن کې د افراطي افکارو په خپراوي کې مشهور دي او اوس هم د ده په خبره د طالبانو د ظلم او ترهګرۍ د عادي کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای میاشتې په پای کې د بریتانیې د دیني علماو یو پلاوی افغانستان ته راغی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، عدلی او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره یې وکتل. د علماو دغې ډلې افغانستان ته د خپل سفر موخه د حقایقو معلومول او د افغانانو د وضعیت څیړل په ګوته کړل. هغه مهال د طالبانو حکومت هم ویلي و چې د دغو دیني علماو د سفر هدف د افغانستان د واقعي انځور لیدل دي. په ورته وخت کې 500 مدني د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو د بریتانیې چارواکو ته په یوه آنلاین پرانستي لیک کې د دغه علماو د سفر موخه د دوی په ټکو د طالبانو ښکاره کول ښودلی دي. په دغه لیک کې چې یو شمېر کسانو لخوا لاسلیک شوی، د بریتانیې له چارواکو غوښتل شوی چې د طالبانو د عادي کولو لپاره د دغو کسانو او د هغوی د سازمانونو تبلیغاتي او ناسم کمپاین پای ته ورسوي. په دې لیک کې راغلي د طالبانو هغه چارواکو چې د بریتانیې له دیني علماو له ډلې سره یې لیدلي په افغانستان کې ډېر تاوتریخوالی کړی او د ملګرو ملتونو سازمان په تور لیست کې دي. د بشري حقونو یوې فعالې مولوده توانا چې دغه لیک یې لاسلیک کړی ازادي راډیو ته وویل:
ای علمای دین و روحانیونی که سفر کردن به افغانستان،
دیرای دغه علما او چې افغانستان ته سفر کړی اکثر پاکستانیان او عربان دي، لکه څنګه چې په لیک کې دي. هغه هوټ کړی چې د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو عادي کولو لپاره تبلیغ وکړي. دا په هیڅ ډول د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده چې اوس د طالبانو د تاوتریخوالي قرباني شول.
افغانستان امروزه قرباني خشونت ها و وحشت ګروه طالب شده.
په همدې حال کې په لندن کې د بشري حقوقو فعالې او تیرونکو شهیر کریمی چې د دې پرانستلي کې ولې کوله د ازادي رادیو ته وویل:
بعض از این ملاها پس از بازگشت
یو شمیر دغه ملایانو له افغانستان څخه لستنیدو وروسته یو شمیر مقالې ولیکلې او غونډې ترسره کړې او افغانستان یو امن او له هر ډول ستونزو څخه لري د جنت په توګه یاد کړ، لکه څنګه چې د افغانستان خلکو د رژیم منلی دی. له طالبانو سره کوم ستونزه نه لري او د بیلګې په توګه هغوی د طالبانو ښوونیزې کړنلارې د علم د استثمار په توګه بیان کړل.
موږ هڅه وکړه چې د علماو د دې ډلې له غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د دغو بریتانوي علماو د ډلې یو غړي حمید محمد دالهور په نوم له یو یوټیوب چینل سره په مرکه کې دا کړې: د افغانستان کوم تصویر چې لویدیځې رسنۍ خپروي توپیر لري. نوموړي په یو ډول د طالبانو د فعالیتونو هرکلی کړی خو زیاته کړې ده چې طالبان ستونزې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان د تیرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دې سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته تللی او هلته یې د افغان علماو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکو سره کتلي. د دغه سفر موخه د ښځو د کار او زده کړو په اړه خبرې اترې دي چې د طالبانو لخوا پرې بندیز لګول شوی. د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوی د سفر پایلې لاندې دي اعلان شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغان ښځې او نجونې له کار، زده کړو، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو څخه محرومې شوې دي. د طالبانو حکومت د هغې ده برعکس چې وایي د ټولو افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي. فعالانو او د بشري حقونو سازمانونو د طالبانو دغه بندیزونه له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده.
په همدې مورد د دینی عالم او د چارو لشنونکي مولانا شیخ الحدیث عبدالصبور عباسی سره زموږ همکار اسدالله الدین مخکې خبرې کړې دي او د علماو د سفر د اغیزو همدارنګ ځینو نور اړوند مسایلو په اړه ترې پوښتنې کړې دي.
کوشش خو پکار دی او د علماو همدا وظیفه ده، پوهانو مشرانو همدا وظیفه ده چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي، هغه درسته لار او صحیح لار او ګټوره لار هغه ورته په ګوته کړي او هغه ورته وښيي. نو دې نه مخکې یو کوشش شوی او د بینون مللی ساتوانه د علماو کوم وفد چې راغلی اوس دا بل وفد دا هم لکه راغی کابل ته. قرآن کې الله فرمایلی: وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه خبره بیا بیا یادوه، نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو موږ خو د دې جهودو، د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښه یې ګڼو او درست یې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغیز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شیانو کې خو فایده شته، خو زما یقین نه راځي چې دومره زر فایده به ورکړي، ځکه ما چې څومره ولید مونږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو د طالبانو.
زه همدې پوښتنې ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی و، له طالبانو سره مو حتماً کتلي دي. څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لوکیږي نه؟ مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلارې په برخه کې د نور نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپل په ځان بسیا دي، ولې دوی له نړۍ سره یو وخت لوکیږي نه د ځینو تګلارو په برخه کې؟ اباسي صاحب،
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپله تقریبا ویلي چې دا د هغه فارسي کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده. اوس د دې فکر زما په خیال همداسې جوړ شوی دی. ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دی کې به د دې خپله کومه سیاسي ګټه وي، خو ما چې څونه محسوس کړه، زه خطام کېدی شم، غلط هم کېدی شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دوی د فهم مسله ده، د دوی د پوهې مسله ده، د دوی پوهه همداسې ده، خو دا پوهه هم د دوی تر منځ یا دا تعبیر اتفاقي نه دی. ډېر په دې حکومت کې داسې علما هم شته، افسران هم شته او منصبان هم شته چې هغې د دې فیصلې مخالف دي، خو چونکې چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلمان یا ولسی جرګه یو شی نشته دی چې هغې ځان هغه کوچت شي. صاحب که کومه مشوره هم کوي نو څو مخصوص علماو سره یې کوي، او هغه هم زما په خیال په همغې باندې ځان مکلف ګڼي. دا ستونزه ده، دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده. ما مخکې فیسبوک یو مضمون هم لیکلی و د فهم اشتباه په نوم باندې همدې موضوع کې، نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي.
بله، او عباسي صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، له نړیوالو سره ټکر که هغه په سیاسي برخه کې ده، که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې ده، دینی علما مثلا یو څه وایي، د نړۍ علما یو څه وایي، او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علماو فتواو ته اړتیا نه لري، خپل په ځان بسیا دي، په بشپړه توګه مفتیان لري، څه فکر کوئ دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامیږي؟
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي، او دوم په اسلامي غورځنګونه، اسلامي حرکتونه، فقهي مجامع، کویت کې ده، مدینه منوره کې ده، جده کې ده، امریکا کې ده، دا د علما واټه غټې ټولې نه دي. نو چې دی دیوبند اظهر دی، دا غټې ادارې دي، علمي ادارې دي، د المجلس الاوروبي للافتاء، اروپایي مجلس د فتوی د پاره، دې سره دا ټولې غټې غټې علمي ادارې دي. نو دی چې د دې ادارو خبره نه مني، نو په اسلامي تحریکونو کې، اسلامي ټولنو کې، او اسلامي جامعو کې، او علمي مجامع کې د دې د خپل اعتبار له لاسه ورکړي، ځکه دې باره کې به داسې یو تاثر جوړ شي چې دا هیچا خبر نه مني. نو د دې لپاره ښه ده چې خپل اعتبار برحال وساتي، د خلکو چې ورسره کوم محبت دی هغه په ځای وساتي، او د دې علماو مشوره ومني، او دا ټول علما چې دي دا خو نه دي چې دا ټول به غلط وایي، دا ټول به خطا وایي، د ټولو فهم کې به اشتباه وي، دا خو داسې نه ده. نو پکار ده چې دوی دا خبره د علماو ومني، کنه دوی په دینی مجالسو کې، دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا له لاسه به ورکړي.
مولانا عبدالصبور عباسیو چې کابل ته د بریتانیا د علماو او همدارنګه د اسلامي همکارۍ د سازمان د علماو د سفر په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک او دا چې دغه سفرونه به څه اغیزې ولري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې له هرو لسو کورنیو نه کافی خواړه نه لري. ډبلیو اف پی په خپل ایکس پانه لیکلي داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان یې نار ښوونځیو ته ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د یو شمېر زده کوونکو ویډیوګانې هم خبرې کړي چې وایي په لوږه ښوونځیو ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات افغانان خواړه نه لري او سم نیمایي په قحطۍ کې ژوند کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د هرو لسو کورنیو له ډلې نه کورنۍ کافی خواړه نه لري. ډبلیو اف پی دا شمېرې تېره شپه په خپل ایکس پانه خبرې کړي. دا سازمان دا هم وایي لوکه تر دې کچې رسیدلې چې ډېری ماشومان تشه معده ښوونځیو ته ځي. دې پروګرام د یو شمېر افغان زده کوونکو او د هغوی د ښوونکو ویډیوګانې هم خبرې کړي چې هغوی پکې په دوی د لوږې د بدو اغېزو په اړه غږېږي. حضره چې د خوړو نړیوال پروګرام د ښوونځي ټولګي او ولایت په اړه معلومات نه دي ورکړي، د خپل ژوند په اړه وایي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې ویډیو کې د سلمی پونوم دی وی خون کې څرګندونې هم خبرې کړي چې وایي ولګي از د کوونکو تر دې کچې رسولي چې سم زده کړ نشي کولای او تر خوای د زده کړې لپاره بشپړه انرژي هم نه لري.
کله چې دوی سر کې راشي سنف ته مونږ ګورو، کله چې زه ورته درس ورکوم دا ډیر څه خپي خاموش یا رنگ یې ډیر خړی نشي کولای چې درس یې کزه پښتنه مو کومه څه جواب راته نه وایې نشي کولای دي دا وجود چې دا ډیر کمزوري.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وايي هیڅ ماشوم باید په تشه معده زده کړې ونه کړی او له همدې عمله د دې پروګرام لقاوله دوی په ټول افغانستان کې هر ورځ نږدې 200,000 زده کوونکو ته بسکټ ویشي چې په دې شمیر کې سمینی مایې انجونې دي. ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان هم وایي بې وزلي تر دې کچې رسیدلې چې دوی د څه اخستو توان له لاسه ورکړي. د هلمند اوسیدونکي عبدالاحد:
نه نه کارو کتر سه نه د سړک تاسو کې روزانه مسلمان فکر وکي نه وروره په یو بل دنده کې یا د یو بل دنده د موسی د طرفه چې پر ولو باندې یو کار شروع شي یا پر سړکانو شروع شي د یو لار د لارو سه کار نه.
د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د خلکو د ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو پرونی په خپل ایکس پانه ادعا کړې چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچا د تیرو میاشتو په پرتله نور هم ټیټه شوې. په کور دننه د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راغلی. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت پام وړ لوړ شوی او د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیو کې ټیټوالی هم راغلی. مجاهد داسې مهال په افغانستان کې د وضعیت د ښه والی ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات افغانان خواړه نه لري او سم نیمایي په قحطۍ کې ژوند کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو اونجونو په وړاندې جنسیتي تبعیض په پراخه کچه او سیستماتیک ډول بنسټیز شوی. دغه مرکز په راپور کې چې د یک شمې پورز د ملګرو ملتونو په یو وی پاڼه کې خبر شو، دا هم ویل شوی چې په دغه یواد کې توکمیز او مذهبي اقلیتونه په سیستماتیک ډول په نخښه کیږي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره خوندې دي. اخوا یو شمېر فعالان په افغانستان کې د خزو او لګکیو د حقونو پر تضمین ټینګار لري.
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي طالبانو په افغانستان کې له ټولنې څخه د نجونو او خزو په حذفولو سره د دوی پر وړاندې جنسیتي تبعیض په پراخه کچه او سیستماتیک ډول بنسټیز کړی دی. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د دغه مرکز په یو نوي راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا په یو پاڼه کې خپور شو، راغلي چې پر بنسټیزو ازادیو د محدودیتونو دوام او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د زورولو په وړاندې د مجازاتو معافیت د نړیوالو قوانینو د جدي سرغړونو لپاره یو مناسب چاپیریال رامنځته کوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو فعال ډاکټر حمیرا فرهنګیار وایي په 13 کلونو کې په افغانستان کې خزه تر ټولو تیاره ورځې تجربه کوي.
هر روز نه افغانستان
د هر ورځې په 13 افغان خزه انزوا ته ځي او ټول حقونه او امتیازات ترې اخیستل کېږي. په ټولو برخو کې د خزو نشټوالی ښیي چې طالبانو د خزو پر وړاندې د جګړې اعلان کړی او د افغانستان خزه د نامعلوم لوري او تیاره راتلونکي په تمه دي.
و تاریک در انتظار دارند.
د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلی واکمنې لپیل راهیسې لشپګم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري، او د 2022 کال په وروستیو کې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړل شوې. طالبان لا هم ښځو ته په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو او په سینګارتونونو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي، او هم یې له تفریح په اوږدو لارو کې له یوازې تګ او ورزش کولو منع کړي دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز په خپل وروستي راپور کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې قومي او مذهبي اقلیتونه په ځانګړي ډول چې هزارګان په سیستماتیک ډول په نخښه کیږي. د دغه مرکز په ټکو دا په ګوته کوي چې طالبان ممکن د زیانمنونکو خلکو د ساتنې توان نه لري او یا هم نه غواړي د دوی ساتنه وکړي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ولسی جرګه کې د دایکندي د خلکو استازي ډاکټر محمد علي ادعا کوي چې شیعهګان له څو کلونو راهیسې د ترهګرو ډلو لخوا په نخښه شوي، او د طالبانو حکومت هم د بشري حقونو تړونونو په برخه کې د مسؤلیت احساس نه کوي.
وقایع و رویدادها بیانگری
پیکی خیلی چه هزارگان چه تا نیمهی دیر نفوس شیعگان دی نچو کلونو رحیسه ده مذهبی افراطی ډلو لخوا تر هدفی او وژون کبریدونو لاندی دی، او لبل خوا ده طالبان و حکومت هم بشری حقونو تړونونو ته ژمن نه دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان بلال کریمی نظر هم واخلو، خو بریالی نه شو. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښ په برخه کې د ژمنو خبره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د لسګونو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې پکې هزاره او شیعهګانو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د هزارګانو او نورو قومي او مذهبي اقلیتونو په نخښه کولو په اړه تر دې مخکې هم اندېښنې راپورته شوې دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت د نړیوال مرکز په وینا د تیرو او اوسنیو سرغړونو نه جزا معافیت په افغانستان کې د جرمونو د دوام لامل شوی، او ټینګار کوي چې طالبان د اوسنیو چارواکو په توګه باید د بشري حقونو ټول موجود نړیوال تعهدات چې افغانستان یې غړی دی باید ومني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې د روسیې له 25 درونو 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسی کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي. د دوی په وینا د دې بریدونو دوه ملکي وګړي ټپیان کړي. موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو ترکیې په منځګړیتوب د تړون تر فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی. احمد تکل په دې اړه باندې وروستي معلومات راسره شریکوي.
د اوکراین هوایی ځواک کوي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 25 د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسی کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریدونو د لړۍ پر مهال په نښه شوې. د دوی په وینا د بریدونو شاوخوا 3.5 ساعته دوام وکړ. د روسیې پوځ نن سهار وویل چې ډرونونو یې تیره شپه د ناټو د غړې رومانیا په سرحد کې د دانیوب سیند پر غاړه د اوکراین بندري تاسیسات چې د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم وو په نښه کړل او ټاکلي اهداف یې ټول وویشتل. خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې ملکی صنعتي تاسیسات ویشتلی دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پر خپل ټلګرام پر لیکلي چې په دې حملو کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین پوځ وایي چې له دې حملو وروسته په تاسیساتو کې لګېدلی اور یې ډېر ژر وژلی دی. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د دې هیواد د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. روسیه د دې تړون له فسخه کېدو وروسته پر اودیسی او میکولایف سیمو چې مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم دي حملو ته زور ورکړی. بلخوا د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیال دیمیتری میدویدف ادعا کړی چې د روان کال له پایله تر دې دمه شاوخوا 2,80,000 کسانو په پوځ کې د شمولیت لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. میدویدف چې د روسیې ولسمشر هم پاتې شوی دا څرګندونې د روسیې د لرې ختیځ سیمې له چارواکو سره په هغه لیدنه کې وکړي چې هدف یې د ده په وینا د اوکراین د جګړې لپاره پوځ ته د خلکو جلبول و. میدویدف وویل چې د پاوز د معلوماتو لمخې د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د قراردادونو په اساس د احتیاطي ځواکونو په ګډون شاوخوا 2,800,000 کسان د پاوز لیکو ته منل شوي دي. مسکو تیر کال هغه نوی پلان چې د پاوز په محاربوي برخه کې پسلو کې دیرش زیاتوالی راځي او شمیر یې 1.5 میلیون ته لوړیږي اعلان کړ. د برتانیا د دفاع وزارت د یو راپور لمخې روسیې په وروستیو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو له وګړو هم غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې برخه واخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو هند ته هند تر سپوږمۍ وروسته اوس لمر ته یو ماموریت ور استولی دی. د آدیتیا ال 1 په نوم د هند فضایی خلایي ماموریت بیړۍ د سپتمبر په 2 په کامیابی سره لیږدول شوې ده. د دې هدف د لمر د سترګې څیړنه کول دي. تر دې لمخې د اګست پر 23 د هند چاندریان 3 په نوم بیړۍ د سپوږمۍ له جنوبي قطب سره نږدې ښکته شوه. د رویټرز له اژانس ویډیو څخه ګولایاس په دې اړه نور جزئیات را سره شریکوي.
د هند دغه آدیتیا 1 نومي بیړۍ د لمر د سترګې د څیړنې لپاره لیږدول شوې ده. ماموریت به په 125 ورځو کې په خلا کې ال 1 نومي ځای ته ځان رسوي. ال 1 د ځمکې او لمر ترمنځ هغه ځای ته ویل کیږي چې ورڅخه مشاهده کیدلی شي. مشن یا ماموریت به د لمر سترګې نه 1.5 میلیون کیلومتر لري دا څیړنه کوي. دا څیړنې لپاره دا ځای ځکه ټاکل شوی چې دلته به د فضايي بیړۍ توازن برقرار وي او مالی لګښت به هم کم وي. ماموریت به د 15,00,000 کیلومتر میټر سفر روستو په څلورو میاشتو کې د سیرون لپاره ټاکل شوی ځای ته رسیدي.
او جس کا انتظار تھا
دا آدیتیا ال 1 سپیس کرافټ ہاز بین انجیکٹڈ ان ان الیپٹیکل.
آدیتیا ال 1 خلائی جہاز یو ډیر ځانګړی مشن دی. په دې کې د مرحله وارو سیرون لپاره سپوږمکۍ تجربه دی.
مشن موډ هیر وذ دا اپر سٹیج اف دا پی ایس ایل وی ٹیکنگ two burn sequence for injecting the primary satellite for the first time.
Aditya pa hindi jabaki lmar ta vilkigi da rawani do par waqt da mission de lido la para pa zarguna kasan bortul shwi wal aw la noro laru ye atlaka kasano nandara kalida da ba pa hagu almarizu badunu chidna kawi che pa umumi toga pa zmaka aghis kawi.
Once this Aditya is commissioned,
Aditya yozal se ta urasi gi no da ba da hawa da heliophysics aw hatta da nariwal science pohan la para loya asasavi.
Tardi mamuriyat lamakhi hind da agas pa darwishtama neta da chandaryan drim pa num beede pa kamyabai sara da spogmai pa junubi qutb barkha ki koza kadiwa che da mahal ye da de hawa da fizai sirun markaz ta malumat lik dabal pel kadi di.
Dal aw tal
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبري وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240 تاسو لا پیغامونو
سلام ناونی کی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سختو ستوندو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستي خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځ ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې انتزی چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت حکومت څخه می غوښتنه دغه چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه د بیرته یلا کړی او دغه بندیز دي سکرې ترڅو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ول سخت بیچاره ولستي او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولای دی دا د دې بیس ګرځیدلې دي چې موږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې موږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دا غزما پیغام نشر کړي او زما ځغ تر مسولینو پورې ورسوي.
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام دلته په پراویلت د بکول سوالي کې او ډیری مخکښته کې دوه باندې روان دي دلته وس اویا متر ته اوبه رسیدلې دي په ډېرې چټکۍ سره اوس اوبه مخکښته روانې دي. طالبانو ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادۍ د لارې چې دلته دې باید دا برمو ته توجه وسي، باید مخنیوی یې وسي. دلته برمې ویل کېږي او بیا حد اوبه ځینې راکښل کول کېږي، باید دا غږ دې واوري. دلته سخت کمی د اوبه ورسره روان دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
ورزو لنډ خبرونو ته.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو ته استولو خبر ورکوي. WHO نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1,000,000 نسخې ولایتونو ته پر لار دي څو د ناروغیو د مخنیوي برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي ځکه ډېری زده کوونکي په وږي ناس ښوونځي ته ځي. WFP پر ایکس شبکه په یو خبر شوی ویډیو کې وایي دا مواد چې د بسکویټونو بڼه لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لومړنیو ښوونځیو پر شاوخوا 500,000 زده کوونکو نجونو او هلکانو ویشل کیږي. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلاف فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې 2 کسان په سر او 3 په ټټر په مرمۍ لګیدلی دي. او د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافعي سیستم یې د روسیې له 25 ډرونونو څخه 22 راغورځولی دي. اوکراینی چارواکو نن ویل د روسیې دا بی پلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي دي. د دوی په وینا د بریدونو دوه ملکي وګړي ټپیان کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. السیس موسسه وایي چې په افغانستان کې به د تریاکو د زیرمو له ختمېدو سره د تریاکو کښت بیا پیل شي.
مسله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشهیي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیرو سره لدی په دې سره مبارزه نشي کیدی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشهیي موادو په زیانونو د کورنۍ پوهول د معتاد درملنه تضمینوي.
صد آگاهی جامعه بالا
هر څومره چې د نشهیي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
دا چې د نشهیي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې.
په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، که په هغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدي او اجرا کیږي.
د پاچا نور په نوم یو معتاد وایي چې نشو می سترګې ډېرې را کمزورې کړې دي.
دغه زړه ډېر خراب کړم، زما غوښونه ولا سم ورکل او سترګې نظر مې دلا سم ورکو کني دومره دې عمر نه زیات نه یم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ژر کوا وخت مزه یې کوا، هله ماته لاس راکه، هله ژر شه.
مانګې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی. خوب راځي زوره و
پخې کې دې هم نشم وړای، هله ژر شه لاس راکه والکه.
هو مې درته وویل چې نشم تلای، بیخي مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. السیس موسسه ویلي چې په افغانستان کې به بیا کوکنار وکرل سي. دې موسسه سخت کال په لومړیو کې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسه تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې په راتلونکي کال کې بیا کوکنار وکرل شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او نړیواله ټولنه دې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
السیس برتانوی موسسی ساش کا د جوزا په میاش کې د خپل سروې پایلې اعلان کړي او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یو ولایت کې د کوکنارو کښت له یو لک هکتارو څخه تر زرو هکتارو کم ځکه تر ټټ سوې دي. اوس د دې موسسی تحلیلګرانو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د تحلیل له مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل سوي دي. د رسیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلد لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تریاکو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلد وروسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلي وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر لپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپل طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او انداز کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1601 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر سوی د طالبانو حکومت د نشي موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمان یې په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره مواد مې یکه څه پر تر اچټ کړی، کاغه د امنیت مسله د مخسل په صد عدالت عملی کړی ده، لدی نو لري خاطر خو نور مسایل د کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره داسې مهاده بریالیتوب دعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی د اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
مسلی مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کېدای، البته نشي مواد لمنځه وړل کېدای شي، کو په مخ کې ډیر خندونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالی او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداري ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلما وګرځوي او د کوکنارو کارولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې تموتاجینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنۍ ته د نشه یي موادو د زیانونو او موتاد سره د مناسب چلند پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ پوهول د دې سبب کیږي چې د موتاد باور ترلاسه شي، د موتاد په ملاتړ له روغتیايي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو موتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې موتادینو په اوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
پیسام نداشتم، واقعیت از دکان کشیدم میدان پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او لشپاره سو کالو راهیسه د چرسو نشه کوله، خو کله چې کورنۍ له کوره وشړه د چرسو ترڅنګ نور نشه یي موادو ته هم مخه کړه. ولی احمد وایي چې د کورنۍ غړي د نشه یي موادو د زیانونو او احتیاط په اړه نه پوهېدل، له همدې عمله د ملاتړ پر ځای د لکوره وویست او د لکوره شړل د دې سبب شو چې د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یک روز روز بوده که اونم ته خانه ما
یو ورځ می په کور کې د تریاکو نشه کوله. زوی می راغی سوټه را باندې را پورته کړ، ویلی پلار ولی تریاکس کوي؟ ما ولیدل چې وحی می ولاړ شم او دکان ته ولاړم. لومړی می د چرسو نشه کوله، وروسته می د تریاکو نشه هم پیل کړه. یو ورځ یو موټر چلونکی راغی، له جیب څخه یې هیروین راویستل، ویلی راشه دا نشه نه کوي. لنډه دا چې دا نشه می پیل کړه او په یو دود زه هم بوډری شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي، ځکه د احتیاط په اړه نه پوهېدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي، او که درملنه یې هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ له امله بیرته نشو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمي د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښې او مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشه یي موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
مهمتر از همه تربیه فامیل
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته ورو خدل شي چې ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپوه په پرتله د کورنۍ او د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروري کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هر
څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند د څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډېر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډیر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډیر وخت ته اړتیا لري، او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي، تر ډیره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا په هیدلاست؟ ایا په هیدلاست که امیدوار میرمن د ډاکټر لمشورې پرته نشه پریږ د کومستون زیورت پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفی راتو وای.
حامله خزه چې وغواړي چې احتیاط ترکی هغه کولای شي، منتها سخته ده کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور دپاره مشکله پدې ده چې کله مخدره توکي پرېږدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته ضرر ورسي او دې ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی د خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دی قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنه اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د خپلو غړو د فزیکي او رواني تغییر په صورت کې دي د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشه یي موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري؟ په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشه یي موادو معاینات په کومو لارو چارو کیږي؟
په نشه یي توکو روغدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه عام او جهاني ټیسټ دی چې ملټي ډرګ ورته وایي په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر څلور غټ ګروپونه لري چې سټیمولانټ دي، ډیپریسان دي، اپیوټ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان د سټریپ خانې لري چې کوم خاندان استفاده کړي سره کوم ته کړي ده، بیا هغه معلوميږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په بولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دي او اجرا کیږي.
د نشې په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات ګټور نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، ترڅو د هغوی د نشې توکو د پرمختګ څخه مخنیوي وشي. نو که چیرته لومړي سر کې د دوی مخنیوي وشي، ډیر په اسانۍ سره د هغوی تداوی کیږي. یو بل هغه کسان مثلا ناوزی یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکی حالت داسې معتادینو ته ورته شفخانو ته راوړي، بیا موږ ورته ملټي ټرک ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او کنه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
آیا د نشې موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي او که د ټولو نشې موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل ترسره کیږي، په ادرار کې ترسره کیږي. ماده هغه نه لري چې څوک مثلا که چرس وي هغه ته بلټیس کیږي، مثلا که څوک ایروین استفاده کوي هغه ته بلټیس کیږي. نه، ټول په یو ستاندر باندې په یو شکل باندې په ادرار کې دا معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نر سرنګوالی لري، مثلا سرنګوالی بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړی میفتامین وغلی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دی، مورفین دی، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دی، یا چر دی، یا کریستال دی، اندا سرنګواله معلومیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې د لغو نشې موادو استعمال لابراتوار نشي معلومولای، په دې لستاسي نظر څه ده؟
هغه کسان چې په نشې روغ دي، هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک یا هغه یو ورځ استفاده وکړي په 40 ساعتو کې موږ معاینات اجرا کړو، هغه یو رقم ده. او که څوک ټول عمر استفاده کوي په معایناتو کې یو رقم ده، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشه‌یي مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشه‌یي توکي د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر وش په تو ورځ پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو په چانور په 11 ټولګي کې موتات او خوانځای جنې پاتاسو. دی وايي پلاری د دیل لپاره سعودي عربستان ته واستوه چې نشه جنې پاتاسي. حالت یې نشه پرې خو ده او له یو شرکت سره کار پیل کړ. خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته معتاد شو. پاچانو روایي که نشه خوسی نکړي ښایي په سترګو ړوند سم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوي دي. دا چې پاچانو لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې نه مخکې خو زه خپله مطالعه ومه، تر یولسم سمپر مې مکتب ویلی دی. د دې نه وروسته بیا په چار سوه مخته شوم. زه چې په چار سوه مخته شوم، پلار چې ولدم چې ګورو هغه سړی په چار سوه مخته دی، بیا یې ما ته د سعودي عربو ویزه یې راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا اوه کاله شپږ کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بالا شوم او ژبه مې ډېره خاص زده کړه. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په هغه کې دغه تاثیرات دغه سپات وو، ما په چاسو شروع وکړه. ما تقریبا یو دوه کله چاس کول. دلته ما یو ملګری وو، هغه دا شیشه راوړه. له بده مرغه چې ما په هغه باندې یوه ورځ یو دوه کشه وکړل. اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل، او ما خپله د سرکې په طرف مخه وکړه. او دا نشه مې راوخته تقریبا دوه کله مې کېږي. دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه مې لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم، زما څلور بنده اویا کیلو وزن وو. اوس زما که وزن د دوه پنځوس کیلو پاتې دی. ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وخت ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو، چې ما ته یې نه زره روپۍ تنخواه او پنځه زره روپۍ به یې داسې بخششي هم راکولې. او ډېر ښه ښکلی کاروبار وو. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولدم، بیا یې ما ته سخت نوټس راکړو او ما ته یې وویل که دوباره بیا ته دا په دغه شي باندې ګیر شي، بیا د شرکت نه وباسم. او بالاخره مونږ خو پوهېږي په دغه شي باندې. دویم ورته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه وباسلم. چې د شرکت نه ووتم، زما د نشو طرف ته بیخي ډېره زیاته توجه وغوښته. ولې چې کومه مصروفیت چې وو هغه مې د لاسه ورکړو. ما ته یې کور کې وې دا ټول پیسې ستا دي، تی گاٹی تا سر دیوی و کاش که چی تا نشی نکوالی. مونگ تا تا موٹر نشو در کوالی، مونگ تا تا دکان پلاس که نشو در کوالی، مونگ تا تا خپلو پیسی هم پلاس که نشو در کوالی، ولی چی تا نشی ترت مخا کوی. دا زما دکمان چوا در طول نشاوا، زه بالکل د خپلو د پردینه ووتم. او ما د خلکو سره اړیکې داسې ښې پاتې نه شوې. چا ته به غم ته نه ورسم، خدای ته به نه ورسم. د ما د پیل سړی به هغه سره به جګول چټول خوند راکول. او زما په خپله به بیا د خپلې مېرمن سره چلن بیخي خراب و. هغې به ویې راته ته هر نمره مشکل چې راوړې خدای زمونږ به یې برداشت کړو کنه، خو دا د نشي په حالت کې مونږ ته نه شو برداشت کولی. خو دې باندې ما اکثریت جنجال و. نو ما دا کړی دي چې په خپله ګاډه باندې ما لاسه مات کړی دی. خدای دې ما ته عفو وکړي کنه. و سار مې په مات کړی دی، غاښونه مې په مات کړی وي کنه. حکومت ما ته سزا راکړې ده، دوه میاشتې جیل مې دنه مخکې تېر کړی دی. او بچیانو دندره بچیان به چې وو دې هغه به ژړل. په ټول کور کلي کې به داسې یو غوغا وه د غم. خو هغه به مونږ ولته د خمارۍ په هغه کوو، په حالت کوو، او مونږ دماغ به بیخي داسې په کمزوري حالت کوو. نه دا ټول شیان ما د نشې د لاسه د لاسه ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کیږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کې څه څه دا وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانا، بازه چه سیل را غی؟
یاره جنت گولا، خدای دین صاف در کی تورش پا دا سو خوبتم نپریدی سوم را خوی دشوام او تا را میخ کنم.
ای دا مرک پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چه زنونو باسو؟
سم بلا را غلا چه زنونو باسو؟
سیل را غی سیل، که زنونو نباسو، اوریمو
سنشی؟ سیل را گئی؟ زخوی نبینم
که دشبه پا تیاره که چه نبینه خواگون خو با دی کار کوی تا ده سیل آواز ناوره.
سیل ملش دا را ویدشا دا خوب کار ده دا کمبونشی آواز بودی آوری دلیوی.
پا تا چه وصل ازانون لخواده و باسو وګوره اوبه وار په وار پسې ډیریږي.
ته لاړ شه، زما له لاسه نه کیږي.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه. هله ماته لاس راکه، هله ژر شه.
مخکې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی. خوب راځي زوره و
په غېږ کې دې هم نشم وړی. هله ژر شه، لاس راکه والکه.
وامې درته وویل چې نشم تلی، بیخي مې سترګې نه رڼېږي.
که چې داسې ده نو زه ولاړم، د خدای په امان.
خزه وا خزه، ته د تلویزیون آواز چکه، تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیخه ده.
سمه ده، دا د تلویزیون آواز چکه ومه.
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالی تاوانونه یې اړولې دي. د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي. دا هغه بې کوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړي رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي.
وای خدایا، دا څه اورم؟ اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم؟ ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه، نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایا، ته د دې بې وزلي مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
خزه، زه او ته هغه وخت لا بدمرغه شولو چې زوی مو پوډری شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای شي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایا، ستا خو هر څه په وس پوره دي. خدایا، ته خو زموږ له وطن څخه د نشې ټغر ټول کې. خدایا، هغه خلک هم ورکې چې دا غم لړلې نشې یې بلاوې کړي او یا یې جوړوي.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او متعالی الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. Thank you.